نورم قابل کله وې زه سید انم علیکم تکړه ځوان او دا چې سین ته ایسته اور کده شو دا غي زوبم ډیر یخې دي دا چې د ایمان سره رسیدلې سلاسونه او دا خپل کار پرې خې د بیخي یخ شوی ونم د نور فکر کله چې دا سټوخه کوي موږ سره دی چې تر څو خبره ده چې رښتین علیک د سیاغه او بو وړل نه ایسته دی او سی ورغلې او علیک بیخي سورک کله وبو
دا کندهار اوسیدونکو قدرت الله غفور زید خپل او ملګری کی سره تکوي چې په دفتر کې لا بل همکار سره جنگ او غختلې لا مختلفو لارو خپل همکار و ویروي
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکونکو هم دی پر ماته معمولی خبره باندې سره جنگ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرې د باندې سره خبره سره معلومه کو پر ماته معمولی خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کرا کوي چې زه د کار کولې زم تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختاره ورکشاپ کوم تر کار کته پنځه مش کار کړی تر جنگ سره ورته چاتوګان سره ورسه دل خو بیا بیرته خبره پادس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان دا دي په دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسبه زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي
دا ډول شرطونه یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي مونږ مطلب لري چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي هغه حال چې مثلا کچیر ته مونږ یو غیرت باید دي چې څه مونږ ګولېږي زندان ته مونږ دا چې زمونږ د فامیل نوم خطر سره کېدای شي او مونږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل یا هم د خپلوانو مونږ دا چې هغه به سرپرسته کېدای شي
د پکتیا اوسیدونکو عبد الله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطی کوي لزان سره ظلم کوي
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتی وایي سو یا ذهن بل خاصي نو ټکر وکي دا دوی ځان سره بیتیا چې دا اصل لامبو کې مثال درو اخله دغه سیب نشو بار کې درو اخله ورو جنا سره کې نه زدس نه شکم زدس نه شکم ته دې نه شي تاب راوړي بل لغټه زوړې دیم تاب راوړم دا ټول دوی ځان سره زیاتای دا یو ځنم کې ځان سره نو به ځان سره احتیاط وکي کې لامبو کې ډرایوري کې کپنشي کې یا دغه ځوان نورې ډیر چارې دي فرض کې به ځان سره احتیاط وکي ځکه ځان ساتنم فرض دی زن خوک شاید زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی د لاس ورنه کی
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي خو آیا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي په دې اړه مو له ارواپوز یوالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی د هغه شخصیت نه منل شوی غوښتنې نه منل شوی د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی د چې کله رالویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي تر څو د نور دن ته متوجه کړي د په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې پورته ځای نه ځان را خوشې کړه د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه د اور منځ ته ورشه سکروټ را واخله ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی اوس دوی فکر کوي یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي په هغه کارونه راوړوي چې هغوی نشي کولی مقابل لوري نشي کولی هغوی ورته پاتې راځي دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه له روحي اړخه له فزیکي اړخه له جسمي اړخه ستونزې سره مخ کېږي او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی زه د اور ته یا د اوبو هغه ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتربلی درته خیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی ولې دا کومه ګټه نه ده زه که د کار ووم شم کولی زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کوم ولې ماته داسې ښکاریږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼل کیږم ځکه تاسو ممنئ
ځواني د احساساتو انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي خو دا چې دلته مناسبې زمینی نشته ځوانان دغسې کارونه کوي فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي
مناسب بدلونه اصلا د تورنې عرف او خپل تورنې تینوي، مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډیره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې دوی انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بېرته بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونې کوي، څنګه زه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور چاپېریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که لاس پرې کوي او وینه ترېزي دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته. سمه دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږه بنسټیز مشکلات لرو. نور د منز کې د حل لاره هوا کې ولاړه، د حل لاره ده له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح استمپشن وي ورته. استمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پرابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهیدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو؟ هغه باور تر توسه سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ؟ په هغه مخکنی اتلولي واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی تعریف کړو؟ چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول ونی پویږي، ټول پویږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پویږي، دا باور دی، اسن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دیمه ډول پکار دی. پوهه به کېدل شي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه، ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پرابطه باندې بدلی کی. ژوند د انسان حیات، انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا وروسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کېږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي، د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي، فکر مې درس ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي، زه له دې درس نه وایم. او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیق کوي او هغه ته باید خبري وکړي تر هغه چې هغه درس کوي. خدای هیڅ کله نه لامل کیږي او شاګرد په تحقیق ورس کله درس نه کوي.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل لا خوانځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خلا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو. هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په اویلۍ کې. غټ اویلۍ وه چې د غونډ صنفونو اشهدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نهښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان وو، هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم. خپو مې ډېر زیات سوی کوو، خو نو دې هلک ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو به م راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه تورې شوم، بیا مې مکتب پرېښود.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وای او دې ټول مکتب نه وای لیدلی بیا مې هېڅ کله مکتب نه پرېښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م وم خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري، د خپلې و استاد کیسه راته کوي چې د خپلې و زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دغه په شا سې ما وکتل، دوه جمې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر چې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې د ما د مدرسې استاد را لغاړم، خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاره د ماشوم خو ډېر سخت ویله چټي کاسه وی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخت نه پرېږدم. د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلن موږ وایو چې وهل ستا، دې مطلب دغه ده چې ته یو شاګرد زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نسته، بلکې بیخي په انسانیت کې هم نسته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ، نه ما ونه وای تر اخره پورې. دې ته مې تشویقوه چې ابل ته مې روپۍ ورکول، ځینې مې هغه ته ډېر ناز ورکوو. هغه خپله دې ته مجبور اوسې هغه درس ویلې. زما یو ملګری ده، هغه ماته راته ویل چې د ما زمن درس نه وایي. دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ده. ما ورته ویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې، ماشومان دې مخته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه، داسې کار ورباندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته ویلې چې ما تېره په موټر کې کېنوه، د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه سي. نو ورته وایه چې که ته درس نه وایي، بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نه سي، نورې طریقې هم لري.
سمیع الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي، خو داسې پېښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پرې وکړي، نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوي ده داسې هم لیدلی دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي. که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري، نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي. او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي، دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یا ووهل شي، ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چرته دی خلق تر مخنی تنهای را و غړه سی سو وجدا سی علت سی ته داسه چلند کوي سی اغه درس خلالوي او یا د سمپ اغه محول خرابوي نو خو خبردار سی غسر خبر وسی او څومره سی د نصيحت او خبره فائدہ رسی وهل محل په ټول عمر باندې فائدہ رسی د کنن سبا خو په مقابل کې درته دریږي مګولې درس یعنی بالکل مشت ګروان سلو استاد سره که چرته یو ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري سی نصيحت ورته کې دي د اسبابونه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دسې پریشان یو درس نه وای تمبل ډېر طریقې دي نو کوی چې تیز سم تر وغوړې تیز ځان ته نصیحت ورسره وکړي خبرې ورسره وکړي.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه شي. د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي چې دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځینې درېم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخیل مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردان سره یو ډېره نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه واړه ګټه ترېنه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایلو خرابیږي پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسي مکتب هر شی که چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو وغوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د موږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د دو دیرشو هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو تر بیا مو په لاس پارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونې ته خیر اغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې.
د حجره جوړښت حجرات سره لدی چې د شکل جسامت او جوړښت لپاره یو لبل ډیر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزا وی لري چې هر اجزا به تشریح کړل شي حجروي غشا سایتوپلازم او هسته لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي د حجرې چار چاپیره پوښلې دي دغه غشا په پوریزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلیدو او خارجېدو کې مهم رول لري او به اکسیجن او غذایی موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي دوهمه برخه سایتوپلازم یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادچی په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړ توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي درېیمه برخه هسته ده د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري
گرانوز د کونکو لخون کې مو واوریدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري د مو هم واوریدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي خونکي مخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکو اورو
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې ګټورې باکتریاوې باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې نخود لوبیا مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غوټیو کې ژوند کوي باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي په کوچنیو کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریت بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو
او تجزیه کېدو لامل کېږي او هغه له منځه وړي. چاپیریال له چټلۍ څخه پاکېږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انتی بیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بله ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولی شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کېږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د 9 ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي په هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې د یادار تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دغه اخلي او کاری چیرې هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. عین دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښت ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پر نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دی، غټي کولمې دی او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړ غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دا راکسته کچیر تاسو متوجه سی د هضمي سیستم ټول برخې پکې شکر اخیستل سی دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټ کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپل په خوله کې د ناړ غدې دي، بیا دغه څخه وروسته کوم یا ستونې دي، دغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره ترڅنګ یې نه موجوده ده، د میډیا څخه ورسته کوچنی کول میرازی او غټ کول میرازی خو دا وا چې موږ ویل هغه یو پنکراس خو د اپنډکس دی خپل د تاریخ کسونه چې دغه په اینه کې موجود چې سفرات او جدوی اسنا شر چې دی هغه د کوچنی کولمو اوله برخه ده په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي هضم په خوله کې څه ته وایي غذا ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناروغو دوات دي ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي د ناروغ دی دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړي د خورو سره ګډوي غذا لندوي او خواږه مواد چې دی هغه تر یو اندازې پر دلته جذبیږي غاښونه ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي یعنی تر دغه عمر پورې تر درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشتانې غاښونه ولري دا دوه جشتانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي د غاښو جوړښت تر ازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د دباندې څخه د نن طرف ته درې برخې دي په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرې تاسې یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي او درېیمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی بل غاښ د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري یوه د مینا برخه ده د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي تاسې کدله سي په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی دوهمې د آج برخه ده هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده او درېیمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښه په برخه کې قرار لري د غاښو ډولونه غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري یو یې سنایا انیاب کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دي غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي په کښته ځامه کې هم څلور دانې چې تعداد اته دانې کېږي کوچنی اسیاب هم دغه سره لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي په پورته ځامه کې هم څلور دانې په کښته ځامه کې هم څلور دانې او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو دوه جشتانې کېږي شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی تریوالی دی تریخوالی دی او ملګینوالی دی پاکس که چیرې تاسې متوجه سي د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې د هغه خوږ خوند معلوموي او دغسې د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې د هغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلوموي د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي او تر ټولو شاته برخه چې د هغه تریخوند معلوموي د خولې غدو ته راځو د خولې غدې درې دانې دي کله چې موږ غذا وخورو د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي دا درې غدې یو در ژبې لاندې یوه غده ده بل تر زامې لاندې یوه غده ده او بل پاروټیل ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي پستوي ترسو یو خود دی خوان معلوم سی او بجا تیره دل اسانه سی دوام دا دی غدو پا وسطه بندی یو امایلیز انزایم دی داغ امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کن دی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی او در یه موزیفه دا دا غشو پر مخ بندی دوری دا خورلو رست زینی باکتریایی پاتی جی دا غزایی مواد چوته پاتی جی دا غو پا کومک کوی کومی حلکم یستونی کله چې غذا وخوړل سی وژول سی دغه ژول سی خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه سوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلي عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوست ټیوب دی. د بټن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر یې 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي، تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم سوی د دوغو مالیکولونه دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وینې دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم سوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي. اند کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غایته مواد هر څه چې دي هغه د دوه څخه تر څلورو ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خون کې د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل. او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واورېدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالېږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. دا تم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هیله ده نننۍ درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د ښه زده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
Pal, pal, ravan.